همچنان امتیازات دیگه هم خواد باشه. متاسفانه وقت برنامه ما میجا به پایان میرسه.
ما پیشتر گفتیم که دانه و امتیازات است، چون وقت برنامه نیستم ما بخواستیم کلگیر باشتم.
تشکر زیاد، موفق باشین میخیل صاحب. از شنونده عزیز تشکر، از شما از تماسایتان، از همراهیتان با برنامه. تا یک ساعت دیگر همکارم اجمل اند با شما، از وقتتان خوش، خدا نگهدار.
تشکر از شما.
ډیر زیات مننه ارزو غسیله تاسو قدرمن ملما خغلی میخیل څخه د ازادي اوریدونکو د ازادي لري اوریدونکو ته په یو بل خبرونه کې ارکلی کو. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. پایله خبرونه کو. د افغانستان د دینی عالمانو شورا وایي یو شمیر ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې په لاسوهنې هڅه کوي روانې جګړې ته مشروعیت ورکړي. په غور کې د دوو غیر مسؤولو وسلوالو قمندانانو په جګړه کې څلور تنه وژل شوي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو ترمنځ همکاري د هغه توافق د عملي کېدو کلي بللې چې تیرونه ترلاسه شو. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د دینی عالمانو شورا وایي چې یو شمیر ګوندی هیوادونه په دغه هیواد کې په لاسوهنې سره په دې هڅه کې دي چې روانې جګړې ته مشروعیت ورکړي. د دې شورا مشرتابه هیئت پرون په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې مخالفان باید د دغه ګوندوی هیوادونو فریب ونه خوري او نور دې د افغان وژنې څخه لاس واخلي. د عالمانو د سرتاسری شورا پیغام د اسلام د پیغمبر د میلاد په مناسبت قاضی سلیمان حامد ولست.
همسایگان ما نیز از جهات مختلف به طور آشکارا مداخله بی‌شرمانه نموده.
دوی زموږ ګوندیان له بیلابیلو خواو په ښکاره ډول بی‌شرمانه مداخله کوي او غواړي چې په یو شکل وسلوالو مخالفانو ته مشروعیت ورکړي. نو په موږ ټولو لازمه ده چې په دې حساسو شرایطو کې د موجوده اختلافاتو د هواري لپاره د وروري په فضا کې کار وکړو. د افغانستان د عالمانو شورا وسلوال مخالفین وهڅول چې د اسلامي حزب په څیر د بین الافغاني خبرو لاري سوله وکړي. په غور کې د دوو غیر مسؤولو وسلوالو قمندانانو ترمن جګړه کې څلور تنه وشل شوي او دوه تنه نور ټپیان شوي. د غور ولایت د شهرک ولسوال محمد کبیری ازادي رډیو ته ویل چې دا جګړه په شهرک ولسوالۍ کې د حاجي غفور او محمد پنوم د دوو سیمه ییزو زورواکانو ترمنځ له دوو ورځو راهیسې روانه ده او مرګ شوبل هم د همدې دوو کسانو سره نږدې وسلوالو ته وختي. ښاغلی کبیری ونه ویل چې نه یوازې په شهرک بلکې په کمنج ولسوالۍ کې هم د دوو غیر مسؤولو قمندانانو ترمنځ جګړې زور اخیستې او حکومت یې د هوارولو لپاره تر اوسه څه نه دي کړي. افغان ولسمشر څه موده مخکې غور ته تللی و او په دې ولایت کې چارواکو ته امر وکړ چې د دې ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره خپل ټول توان وکاروي. د فاریاب سیمه ییز چارواکي وایي د نشه یي موادو له قاچاقکوونکو سره جدي چلند کوي او د هغوی د خوشي کولو لپاره به د هیچا واسطې رابطې ونه مني. سید انور سادات پرون د شاوخوا یو نیم زر کیلوګرامه نشه یي موادو او شرابو د له منځه وړلو پر مهال رسنیو ته دا خبرې کړې. هغه زیاته کړه چې د دې قضیو په تور نږدې یو سلو نوي کسان نیول شوي او په هیڅ صورت کې نه خوشي کوي. د فاریاب امنیه قمندان جنرال عبدالنبی الهام بیا وویل چې فاریاب او ځینو نورو سیمو کې طالبان د کوکنارو له کرکې ملاتړ کوي او وروسته یې د پروسس مراحل ترسره کوي. په افغانستان کې پرون د زلزلې په دوام یو ځل بیا تیر ماسخوتن د کابل په شمال په ځینو سیمو کې زلزله وشوه. که څه هم د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې ادارې د وروستۍ زلزلې په اړه څه نه دي ویلي، خو د ټولنیزو شبکو ډیرو کارکوونکو لیکلي چې دا زلزله د شپې په 12:15 وشوه. پرون له غرمې وروسته د تاریخ تر په اندازه د 4.6 درجې په کچه یوې زلزلې چې مرکزی د لوګر محمد اغا ولسوالۍ ښودل شوي، لوګر، کابل او ځینې نورې سیمې ولړزولې. دوه واره نور هم پرون وړمه ورځ د زلزلې خفیف ټکانونه محسوس شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د سوریې پوز د حلب خار په ختیځ کې عملیات سنډولی. دا خبرې د روسیې رسنیو خبرې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د غونډې پر مهال ویل چې په ختیځ حلب کې په عملیاتو کې ځنډ له دې سیمې د 8000 ملکیانو د ویستلو په هدف رامنځته شوی.
могу вам сообщить, сегодня активные боевые действия.
دیوی زویل شم چې د سوریې د پاوست ټول عملیات په حلب خار کې زندول شوی. دا اجازه ورکوي چې په دغه خار کې د شاوخوا 3000 ملکیانو د ایستلو لپاره پراخ عملیات پیل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همداراز له خپل امریکایي سیال جان کیری سره تر خبرو وروسته وویل چې هغه موافقه وکړه څو روسیې او امریکایي نظامي کارپوهان د شنبې په ورځ په ژنیو کې سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه خوشبیني وښوده، خو د عملي کېدو په اړه یې ډېر ډاډ څرګند نه کړ. د امریکا د استازو جرګې یا کانګرس له هغه قانوني لهیې ملاتړ وکړ چې په اساسي جمهور رئیس ته ډېر واک ورکوي څو په نړۍ کې د بشري حقونو په سرغړوونکو بندیزونه ولګوي. دا لایحه د یو پخواني قانون په اساس جوړه شوې چې پخوا یې هم کرملن په غوسه کړی و. دا لایحه چې په رسمي ډول د ماګنیتسکي د بشري حقونو د حساب ورکونې نړیوال قانون په نوم یادیږي، د امریکا د سنا جرګې لخوا پرون د 2 موافقو او 2 مخالفو رایو تصویب شو. د برتانی حکومت ویلی چې په منځنی ختیځ کې په نیابتي جګړو کې د ایران او سعودي عربستان د خپل کېدو په اړه د بهرنیو چارو وزیر سرګندونې د هغه شخصي نظریات دي. د صدر اعظم تھریزا می ویان هیلن باور ویل چې د عربستان او منځنی ختیځ کې د دې هیواد د رول په اړه د برتانی د بهرنیو چارو وزیر خاغلی بوریس جانسن سرګندونې د دې هیواد رسمي دریس نه لري. مخکې ګاردن برتانوي ورسپانې د ایټالیا لوروم نه یو ویډیو خپره کړ چې پکې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن ویلي چې د سیمې سن سیاستوال له دین نه د سیاسي اهدافو لپاره ابزاري استفاده کوي او دا دردونکې ده. جانسن ویلي د همدې لپاره د هغه په خبره سعودي، ایران او هر بل څوک خپل چال لوبوي او نیابتي جګړه کوي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو اوپک ترمنځ همکاري د نفتو د تولید د کمیدو د هغه توافق د عملي کېدو کلي ده چې تیرونه ترلاسه شو او هدف یې د تیلو د بیو لوړول دي. د روحانی د دې څرګندولو په اړه پرون د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړ. د نومبر په 13 نیټه د اوپک د هیوادونو ترمنځ هغه توافق وروسته چې پریکړه یې وکړه د تیلو تولید به د ورځې له 1.2 میلیون بیرل راکم کړي. د تیلو د یو بیرل بیا $50 ته پورته شوه. د ایران د دولتي تلویزیون په وینا روحانی د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس ماډولو سره په ټلیفوني خبرو کې څرګنده کړه چې د اوپک د غړو او د تیلو د نورو تولیدونکو هیوادونو ترمنځ نږدې همکاري کولای شي د تیلو د بیو د پورته کېدو او باثباته کېدو سبب شي. ایران د تیلو په تولید کې له دې کمی استثنا دی، ځکه دا هیواد غواړي هغه عواید چې د نړیوالو بندیزونو له کبله یې له لاسه ورکړي بیرته پوره کړي. د دې موافقې له مخې روسیا او د نړۍ نور د تیلو ستر تولیدونکو موافقه کړې چې د ورځې به د تیلو تولید 600 بیرل ته راکم کړي. د تیلو د بیو لوړیدل د روسیا او ایران په څیر هیوادونو ته چې ملي بودیجه د تیلو په صادراتو ولاړه ده ډیر مهم ګڼل کیږي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادې راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه مطالب لرو. و به ورچی افغان چارواکی ویل طالبانو سره د سول لپاره ډیر خو فرصتونه رامسته شوې. دا خبره په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل والکړي په عربی ریپورت درواورو. دا په موور چې د شفافیت د سار بنسټ و نظر پښتنه کوي چې د افغانستان خلک په دولتي ادارو کې د خپل کارون د خلاصول لپاره په کال کې شاوخوا $3 میلیارد رشوت ورکوي. ولسمشر اشرف غنی وایي د تاریخي او لرغونو ودانیو بیا رغونه مهمه ده او په دې برخه کې به د پام وړ کارونه ترسره شي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. دا بمواورې چې په کابل کې مدني بنسټونو او د تیرو جګړو د قربانیانو کورنیو ځینې غړي وایي جنگي مجرمین باید د یوې باصلاحیته نړیوالې محکمې لخوا محاکم شي. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ځینو هیوادونو کې د استبدادي رژیمونو د رامنځته کېدو خبرداری ورکړې. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسي. افغان چارواکی ویل طالبانو سره د سول لپاره ډیر خو فرصتونه رامنځته شوې. دا خبره په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل وال ازادۍ رډیو ته وکړه. ویل چې وستیرو طالبانو درکړي چې په روانه جګړه کې افغانان وشل کیږي او تر شای بهرنۍ کړي موجود دي. خغلی زاخل وال هم درځ ویل چې افغان حکومت له پاکستان د سولې په باب سن غوړي خو هم دومره دی وکړي چې له طالبانو دې ملاتړ نکړي. سفیر الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل سره.
په پاکستان کې افغان سفیر وایي په دې وروستیو کې د سولې په باب ښه فرصتونه رامنځته شوي دي. حضرت عمر زاخیلوال پرون شپه ازادي راډیو ته وویل ډیر طالبان په دې پوهېدلي چې روانه جګړه افغان وژنه ده او تر شا یې بهرنۍ کړۍ موجود دي.
رابطه های مستقیم موثرترین رای یک درک متقابل و
ښاغلی زاخیلوال وایي د سولې په تړاو د متقابل درک او ښې هڅې لپاره یو مؤثره لار مستقیم اړیکې دي. ډیر ښه فرصتونه رامنځته شوي دي. اکثره طالبان څه په لوړ پوړو لیکو کې یا هم په ټیټه کچه په دې نظر دي چې په افغانستان کې جګړه افغان وژنه ده. تا باندې د جګړې تر شا بهرنۍ کړۍ موجود دي او دا جګړه تودوي او تمویلوي. همدا درک په طالبانو کې شته. همدا درک او پوهه هم د طالبانو او هم زموږ لپاره یو ښه فرصت دی. خغلی زاخیلوال همدارز ویل چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تړون ثابت کړ چې د افغانانو ترمنځ مستقیمی خبرې د سولې د پروسې رښتینی انزور وړاندې کړ او طالبان هم دا لار کارولی شي. د طالبانو ترمنځ د سولې د لیوالتیا خبره داسې وخت مطرحیږي چې سورزی وړاندې ځینو افغان سیاسي کارپوهانو او خبریالانو له طالب مشرانو سره په قطر کې ولیدل او د سولې په اړه د هغوی وروستی دریځ هیله بخونکی و ارزاو. په پاکستان کې افغان سفیر خغلی زاخیلوال د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول په اړه وویل چې اوس وخت افغان حکومت له پاکستانه په دې باب څه نه غواړي. خغلی زاخیلوال وویل پاکستان دې یوازې طالب مشران له خپلې خاورې وباسي او ملاتړ دې نه ترې کوي. موږ له دوی څه نه غواړو. هغه څه چې افغان حکومت له پاکستانه غواړي هغه دا دي چې د طالبانو د رهبري حضور په دغه هیواد کې پای ته ورسوي او ورته ودی وایي چې زه یې په خپله مخه یا دې موجود ملاتړ ورباندې بند کړي. د سولې په باب مو په دې وروستیو کې څه نه دي غوښتي. د داخل والتر خبرو مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا په یو کانفرنس کې د دې ترڅنګ چې د افغان ولسمشر وروستۍ خبرې د خواشینۍ وړ وبللې ویل چې پاکستان خپل ټول زیار ایستلې څو اجازه ورنکړي چې خاورې د تروریستي ګروپونو او مخالفو ډلو لخوا وکارول شي. افغان ولسمشر وړم ورس په یو غونډه کې یو ځل بیا په پاکستان غږ وکړ چې افغانستان په خپل حال پرېږدي. دا هیواد د چا صدقه نه غواړي بلکې د دولتونو با عزت اړیکې غواړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د شفافیت د څار بنسټ و نظر پښتنه خي چې د افغانستان خلک په دولتي ادارو کې د خپل کارونو د خلاصول لپاره په کال کې شاوخوا 3 میلیارډ ډالر رشوت ورکي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس پرون په کابل کې د دې نظر پښتنې د نتایجو د تشریح پر مهال وویل اداري فساد د دولت مشروعیت تر پښتنه لاندې راوسته. خان محمد سیند په اړه رپورت لري.
یو نظر پښتنه خی چې اوس مهال په افغانستان کې د رشوت اندازه په کال کې 3 میلیارډ ډالرو ته رسیږي چې د 2014 میلادي کال په نسبت پکې 1 میلیارډ ډالر زیاتوالی راغلی دی. دا نظر پښتنه چې په سلور ډیر شو ولایتونو کې لوزر اتسه وکسانو سره د مرکو لارې شوې خی چې مرکه کوونکې اوس مهال د فساد وضعیت لتیر دوو کلونو څخه ناوړه ګڼي. د دغه مرکه کوونکو 80% محاکم او سارنوالۍ فاسد ادارې ګڼلې دي. دغه مرکه کوونکو چې کله ناکله له محاکم سره مخ شوي وای چې له دوی څخه په شاوخوا 55% مواردو کې رشوت غوښتل شوی دی. همدارنګ کابو نیمای خلک چې د دغه فساد شاهدان دی وای چې موضوع مسؤول ادارو ته ویلې ده. بلخوا ډیری خلک په دې باور دي چې مسؤول ادارو ته د رشوت په اړه د راپورونو سپارلو کومه ګټه نه ده کړې. د شفافیت د سار بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د دغه نظر پښتنې د نتایجو د تشریح کولو پر مهال وویل اداري فساد د حکومت مشروعیت تر پښتنې لاندې راوسته دی.
رشوت که سالانه مردم افغانستان میپردازند حدود 3 میلیارد دلار را فعلا میده.
کوم رشوت چې د افغانستان خلک په کال کې ورکوي وس 3 میلیارد دلار را ترسیږي. تقریبا 1 میلیارد دلار هغه رقم دی چې مونږ په 2013 کال کې سروي کړیو. وز د افغانستان خلک د پخوا په نسبت څه باندې 1 میلیارډ ډالر زیات رشوت ورکوي. رشوت د دولت مشروعیت تر پښتنه لاندې راوستي. د بنسټونو انحصار، کوچنی فساد او رشوت چې خلک ورکوي د جمع شوی او په یو لوی امنیتي ګواښ بدل شوی دی.
خاغلی افضلی له حکومت غواړي چې له فساد سره د جدي مبارزې په مقصد دی له فساد سره د مبارزې یو خپلواک کمیسیون جوړ کړي او د دې ترڅنګ د اطلاعاتو ته د لاسرسي د نظارتي کمیسیون ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې فساد په افغانستان کې د یوې جدي ستونزې په توګه پر ځای پاتې دی. افغانستان په وروستیو کلونو کې د اداري فساد له پلوه په نړۍ کې د لومړي یا دوهم هیواد په نوم یاد شوی دی. د ملګرو ملتو د شفافیت د سار سازمان د راپور له مخې چې تیر کال خپور شو افغانستان د سومالی او شمالي کوریا وروسته په اداري فساد کې دوهم مقام لري. که څه هم د ملي یووالي حکومت له دوو کلونو راهیسې د فساد پر ضد مبارزه پیل کړې، خو د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ وروستی راپور وایي چې په افغانستان کې له ناامنۍ او بیکارۍ وروسته اداري فساد بله جدي ستونزه ده چې افغانان ورسره مخ دي. په افغانستان کې د برتانیې سفیر دامنیک جرمی چې د شفافیت د سار بنسټ په دغه غونډه کې حاضر و، وی ویل د عدالت په پلي کولو کې باید مقام او منصب په پام کې ونه نیول شي. دی وایي هغه کسان چې د افغانستان له خلکو پیسې غلا کوي باید خلکو ته یې ځواب ورکړي.
And I commend the National Unity Government.
د ملي یووالي حکومت ته زما مشوره دا ده چې وخی عدالت پرته د مقام او منصب په پام کې نیولو سره پلی کیږي. بریتانیا د افغانستان د مرستندوی هیواد په توګه غواړي زموږ پیسې چې په دې هیواد کې لګول کیږي باید د افغانستان د خلکو پر ژوند مثبت اغیز وکړي. موږ غواړو فساد چې په هره سطح کې وي باید پر ضد یې مبارزه وشي.
د افغانستان جمهوری ریاست د شفافیت د سار بنسټ د راپور په اړه وایي چې د ملي یووالي حکومت د خپل جوړښت له پیل راهیسې د اداري فساد پر ضد مبارزه پیل کړې ده. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوی آزادی راډیو ته وویل فساد اوسنی حکومت ته له تیر حکومت څخه د میراث په توګه پاتې دی.
لومړی دا چې د حکومت مشروعیت د خلکو له رایو څخه اخیستل شوی، خو فساد یو میراث دی او د ملي یووالي حکومت ته میراث شوی دی.
د مرتضوی په خبره په تړونونو او تدارکاتي سیستم کې اصلاحات، په ځینو دولتي ادارو کې د برېښنایي سیستمونو نصبول، د لوړپوړو دولتي چارواکو د شتمنیو ثبتول او د فساد پر ضد مبارزې لپاره د عدلي او قضایي مرکز جوړول هغه هڅې دي چې حکومت د فساد پر وړاندې کړي دي. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ په ناسته کې د اروپایي ټولنې مرستیال جورج کیننګ هم وویل فساد د بلوا سبب کیږي او د سولې او پرمختګ مخه نیسي. د ژمنه وکړه چې د اروپایي ټولنې د ماموریت وروسته به خپل سیاسي سلاحکاران افغانستان ته راولیږي چې د فساد ضد مبارزه کې مشورې ورکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دوستانو، زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوري. په کابل کې د مدني بنسټونو او د تیرو جګړو د قربانیانو د کورنیو ځینې غړي وایي جنګي مجرمین باید د یوې باصلاحیت نړیوالې محکمې لخوا محاکمه شي. دوی چې پرون د کابل د څرخي پله په پلګون کې راټول شوي وو او له ځانونو سره د قربانیانو عکسونه لیږدول، ویل چې لا هم د تیرو څلورو لسیزو یو شمېر جنګي مجرمین آزاد ګرځي او هیڅ اترې پوښتنه نه ده کړې. نور حال له کابل د ابراهیم صافي په رپورټ کې اورو.
دغه مدني فعالانو او د قربانیانو د کورنیو یو شمیر غړیو د پنځشنبې په ورځ د کابل په پیلګون کې د بشري حقونو د نړیوالې ورځ په مناسبت مراسمو کې د عدالت د پلي کېدو غوښتنه وکړه. دوی وایي هغه کسان چې د تیرو څلورو لسیزو په جګړو کې جنګي جرمونه کړي لا هم آزاد ګرځي او تر اوسه یې هیچا پوښتنه نه ده کړې. د افغان اجتماعي عدالت په نوم د بنسټ یو مسؤول احمد زهیر د یو باصلاحیته او بی پری محکمې د جوړېدو غوښتنه کوي چې په خبره یې ټول جنگی مجرمین لا توپیر پرته محاکمه کړي.
مخوان محکمې
دی وایي موږ د ټولو هغه جنگی مجرمین محاکمه چې په تیرو سلورو لسیزو کې جنگی جرمونه کړي د یو باصلاحیت بی پری او نړیوالې محکمې غوښتونکو. د ښاغلی زهیر په خبره باید په افغانستان کې د بی ګناه خلکو وژنه یو مخبند شي. دا په داسې حال کې ده چې د 1950 لمریز کال وروسته د کمونیستي حکومتونو لخوا د تریتم شویو کسانو په اړه معلومات نه و، خو کله چې درې کاله وړاندې د هالن حاک محکمې د 15,000 وژل شویو افغانانو لیست خپور کړ، د خلکو غبرګون یې راوپاروه او هغوی غوښتنه وکړه چې باید عدالت تامین شي. په همدې حال کې ځینې هغه کسان چې د کورنیو غړي یې له لاسه ورکړي وای حکومت دې هغه مجرمین چې د دوی د کورنۍ غړي وژلي د قانون منګولو ته وسپاري. نفیسا او محمد حسین کارګر وای
مو هم فامیل قربانیا
موږ ټول د قربانیان کورنۍ د دې غوښتون کیو هغه کسان چې په تیرو څلورو لسیزو کې کوم جنایتونه تر سره کړي باید محاکمه شي او موږ د دوی د محکمې غوښتون کیو.
مو خانه محکمه سیستم
اوس دولت فقط در قدم
دی وی موږ له حکومت نه په لومړي سر کې اجتماعي عدالت غواړو، امنیت غواړو، افغان ځوانان او سپینګری تر کومه په عام ډول ووجل شي و موږ غوښتل د یادې موضوع په اړه د افغانستان د جمهوری ریاست او اجرایي صد د مطبوعاتو د دفتر نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو نه ډډه وکړه. خو وړاندې افغان حکومت ویلي هڅه کوي چې په افغانستان کې عدالت لکه څنګه چې لازمه ده او خلک غواړي ټینګ شي. ابراهیم صافی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د تاریخي او لرغونو ودانیو بیا رغونه مهمه ده او په دې برخه کې به د پام وړ کارونه ترسره شي. ښاغلی غنی د پنجشنبې په ورځ د دارالامان په ماڼۍ کې د ښاري پراختیا د عالي شورا په پنځمه غونډه کې چې لومړی میرمن او د کابینې یو شمېر غړو هم پکې برخه لرله وویل فرهنګي او تاریخي ویاړونه باید له پامه ونه غورځول شي. ولسمشر غنی همداراز هیله وښوده چې د دارالامان ماڼۍ ډېر زر ترمیم او چمتو شي. په دې اړه نسیم شفاق رپورټ راکړي.
ولسمشر غنی وایي چې د خپل فرهنګ له پام کې نیولو پرته ژوند کول سختي او باید ټول افغانان ځانونه د فرهنګي او تاریخي ارزښتونو خواندان وبولي. محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ په دارالامان ماڼۍ کې د ښاري پراختیا د عالی شورا په پنځمه غونډه کې وویل چې په راتلونکو کې د کورنۍ او بهرني توریزم صنعت په تاریخي او فرهنګي ارزښتونو ولاړ دی او باید دا موضوع له پامه ونه غورځول شي. د ښاغلي غنی په خبره د فرهنګي او تاریخي اماکنو د بیا رغونې په برخه کې باید لرغونو ارزښتونو ته پام او کارونه په اساسي ډول ترسره شي. دا پانګه اچونه ده او څو آباد لرونکې پانګه اچونه ده چې یو بود یې زموږ د ځوان نسل ارتباط له تیر نسل سره ښیي. هغه تیر نسل چې واقعا ویاړونه یې رامنځته کړي او ویاړونه یې پرېښي، بله دا چې دا راتلونکې نګره ده. د افغانستان ولسمشر د دارالامان ماڼۍ د بیا رغونې د کاري بهیر لومړۍ برخه چې پای ته رسیدلې هم وسرله او په دې برخه کې د ترسره شویو کارونو ستاینه وکړه. د دارالامان ماڼۍ د بیا رغونې لپاره 14 میلیونه ډالر ځانګړي شوي او کار یې د روان لمریز کال په جوزا میاشت کې پیل شو چې د سلو تنو انجینرانو له ډلې نه 15 انجونې دي. د افغانستان د ښاري پراختیا وزارت وایي چې تر دې وړاندې په کابل ښار کې د تیمورشاه او بابر د مقبرو کار د آغا خان د بنسټ لخوا بشپړ شوی او په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د فرهنګي او تاریخي ودانیو د ترمیم ابتدایي کارونه دوام لري. د هرات جامع جومات او په دې ولایت کې ځینې نور تاریخي اماکن، په مزار شریف کې روضه مبارکه، په جلال آباد کې د شاه امان الله مقبره، په کابل کې د عیدګاه او پرخښتې تاریخي جماعتونه، د تاج بیگ ماڼۍ او د سردار محمد داود خان مقبره هغه پروژې دي چې د افغان حکومت لخوا مهمې بلل کیږي. ښاغلی غنی هم وایي چې په بیلابیلو برخو کې به د فرهنګي او تاریخي ودانیو کارونه ترسره کیږي.
پروسه افغان شمول است.
دی وایی دا پروسه افغانستان شمول ده او کابل او لوی ښارونو پورې نه ده محدوده. مونږ به په تدریج او اصولي ډول په ټولو سیمو کې اقدام کوو. مونږ باید لرغونی آثار تثبیت کړو، ویرغوو، ترمیم کړو او له ټولو نه مهمه یې څارنه او ساتنه ده. دارالامان ماڼۍ چې پخوا پکې حتی د کابینې او ملي شورا غونډې ترسره شوي او دې ته ورته ځینې نورې تاریخي او فرهنګي ودانۍ په تیرو جنګونو کې سختې زیانمنې شوي او ترمیم ته جدي اړتیا لري. ولسمشر غنی هم وایي چې د داخلي عوایدو له زیاتېدو سره به په بیلابیلو ولایتونو کې د بالاحصارونو په ګډون ټولې فرهنګي او تاریخي ودانۍ د لرغونتیا د اصل په پام کې نیولو سره بیا ورغول شي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشران صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وبنلرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس ولا
سې فکر چې مکمل خواږي.
ازادي رادیو 1216 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دوستانو په رادیو سربیره تاسو موږ خبرونه د انټرنیټ له لارې موریدل شي. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com که زموږ ویب پاڼه ته ورغلی التنی وازده چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي. هم درنګ زموږ ریپورتونه، خبرونه، مطالب او ونیس پروګرامونه ل نور تفصیل او عکسونه سره موندل شي. اوس په فرشتي جلال زی ته وښو د نړۍ ورسپانو ته کتنه کړو او تریوا به ورچی نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي؟
اشیا پاسیفیک خبرونه په خپل ورستي غنه کې تر دې سرلیک لاندې چې افغانستان شای د ریل ګاډي په مرسته ځان له روسیه او اروپا سره ونښلوي او خپل مواصلاتي شبکه پراخه کړي. یو مقاله خبره کړې ده. د خبرونه په مقاله کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر محمود بلیغ خبرې راخستي چې وايي د اقینه بندر او په ترکمنستان کې د اتمرات او امام نظر سیمې ته د ریل ګاډي پټلۍ جوړېدل د افغانستان ترانسپورت سکتور ته ډیر مهم پرمختګ دی، ځکه افغانستان په نوې ډول لنورو هیوادونو سره ونښلوي. د ایشیا پاسیفیک په وینا محمود بلیغ ویلي چې د ریل ګاډي پټلۍ به افغانستان یوازې د منځنۍ اسیا سره نه، بلکې په نهایت کې له روسیې سره ونښلوي او حتی د آذربایجان او ګرجستان له لارې اروپا ته د دې هیواد لاسرسولی شي. د بلیغ په وینا افغانستان به په 2018 میلادي کال کې 1 میلیارد ټنه سوداګریز مواد د اتمرات، امام نظر او اقینې ترمنځ د ریل ګاډي په وسیله ولېږدوي او په بل کال کې به یې اندازه 3 میلیارد ټنو ته لوړ کړي. د افغانستان حکومت غواړي چې پر روانو لس کلونو کې د ریل ګاډي 15000 کیلومتره پټلۍ جوړ کړي او له مختلفو سیمو سره ځان ونښلوي. وال ستریټ جورنال ورځپاڼه بیا تر دې سرلیک لاندې چې آیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان د طالبانو لپاره څه پلان لري، یوه مقاله خبره کړې چې په یوه برخه کې راغلي امریکایي او افغان چارواکي د روسیې او طالبانو د سیاسي اړیکو له ژورېدو اندېښنه لري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن مخکې ویلي و چې د طالبانو او روسیې ترمنځ یو ډول ارتباط ټینګ شوی دی. وال ستریټ جورنال په لیکنه کته هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماریا زخار واټینګار کړي چې حکومت یې له طالبانو سره پټې خبرې نه دي کړي او د هغوی ملاتړ نه کوي، خو څرګنده کړې ده چې روسیه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت غوښتنه لري او دا یوازې د داسې یوې پروسې په پایله کې امکان لري چې طالبان هم ګډون پکې ولري. ورځپاڼه زیاتوي چې روسي چارواکي باور لري چې د افغانستان حکومتي ځواکونو د داعش پر وړاندې د مبارزې لپاره کافي هڅې نه دي کړې. خو وال ستریټ جورنال د یو امریکایي جنرال په حواله لیکلي چې د داعش په اړه خبرې د روسیې لپاره یو پلمه ده څو په افغانستان کې خپل سیاست عملي کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ځینو هیوادونو کې د واک وختنی او استبدادي رژیمونو د رامنځته کېدو خبرداری ورکړې. جان کیری وایي چې دا واک وختنی او استبداد د پخواني شوروي اتحاد په ځینو جمهوریتونو، اروپا او امریکا کې د بشري حقوقو دفاع زندنې کوي. جان کیری دا خبره د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په غونډه کې چې د جرمني په هامبورګ کې جوړ شوی وکړې. صفی الله ستانکزی په دې اړه د ازادي رادیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ګواښ کوي چې د واغښتنی او استبداد په اساس رامنځته کیدونکي حکومتونه به بشري حقونه، د رسنیو ازادي او د یو بل نه منلو او کرکې اعمالو ته وده ورکړي. جان کیری پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د دورزنی غونډې په لومړۍ ورځ په هامبورګ کې دا خبره وکړه. هغه ویل چې په ځینو هیوادونو کې عملاً دا کارونه لیدل شوې دي. موږ ټول وینو چې څه روان دي. په ځینو هیوادونو کې اداري فساد مخ په زیاتېدو دی، واک غوښتنه او استبداد زیات شوی. د هیوادونو مشران د اساسي قوانینو د بدلون په لټه کې دي. رسنیو د کړنلارو په اړه ځینې ناسم رپورټونه اوریدل کېږي. په ځینو هیوادونو کې له ځورونې او وهل ټکولو ملاتړ هم کېږي. کیری دا کارونه د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په اصولو مستقیمه حمله وبلله او وی ویل که دغه سازمان اصولو ته هر ډول ضربه ورسیږي استبداد ته به لار پرانیزي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان غونډه سکل د غړي هیوادونو، امریکا، روسیې او اروپایي ټولنې د لسو تنو بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د جرمني په هامبورګ کې پیل شوې او د جمعې په ورځ به هم ادامه ولري. د یوکراین کړکیچ د یاد سازمان د سګنۍ غونډې یوه بله توده موضوع ده. امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي کیری وویل هیواد به د یوکراین په ختیځ کې د خلکو د درد او غم د پای ته رسولو غوښتونکی وي. ښاغلي کیری وویل د یوکراین د جګړې د ختمولو لپاره د مینسک د تړون په بشپړ عملي کولو یو ځل بیا ټینګار کوي. دا تړون د یوکراین د جګړې د پای ته رسولو په هدف په 2015 میلادي کال کې د ښکېلو خواوو ترمنځ لاسلیک شوی و. په یوکراین کې جګړه له 2014 میلادي کال راهیسې د روس پلویو او دولتي پوځیانو ترمنځ پیل شوې چې پکې 9200 تنه وژل شوي دي. د دې جګړې عمده لامل له روسیې سره د کریمیا ټاپو وزمې یو ځای کېدل و.
تازه خبرونه، وروستۍ راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
او سم په مکړې یو ار بیا دا مهمه خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا وایي چې یو شمیر ګوندی هیوادونه په دغه هیواد کې په لاسوهنې سره په دې هڅه کې دي چې روانې جګړې ته مشروعیت ورکړي. په غور کې د دوو غیر مسؤوله وسلوالو قمندانانو په جګړه کې څلور تنه وژل شوي دي. د فاریاب سیمه ایز چارواکي وایي چې د نشه یي موادو له قاچاقلونکو سره جدي چلند کوي او د هغوی د خوشي کولو لپاره به واسطې رابطې ونه مني. په افغانستان کې د پرون ورځې د زلزلې په دوام یو ځل بیا د کابل په شمول په ځینو سیمو کې د شپې ناوخته د زلزلې ټکانونه احساس شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د سوریې پاوس حلب خار په ختیځ کې عملیات ځنډولي. دا خبرې د روسیې رسنیو خبرې کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو اوپک ترمنځ همکاري د نفتو د تولید د کمیدو د هغه توافق د عملي کېدو کلي ده چې تیرونه یې ترلاسه شو. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه داوود تپان يم. د نن ورځې د ځوان فکر خبرونه موضوع مو د پکتیا کې د وړیا کتابتونونو جوړولو لړۍ د باس ګډونوال مو دي د ځوانانو د پرلمان غړی مدني فعال سمي الله پیوند د پکتیا پانتون استاد دیمل خمر د وطن پال زلمی ټولنې مشر منور اندیال له تیر درې میاشتو راهیسې د پکتیا یو شمیر زلمی د وطن پال زلمی تر چتر لاندې سره راټول سوي دي. کور په کور دروازه په دروازه ګرځي له چارواکو سیاسيونو تجارانو فرهنګي شخصیتونو نه کتابونه راټولوي او اراده یې کړې ده چې د پکتیا په ډیر لسولو سوالو کې به کتابتونونه جوړي او دغه کتابتونونه نه به د ښوونځي زده کوونکي په اطراب کې هغه ذوقي لیکوال شاعران یا فرهنګي سیاغوی مطالعه سره شوق لري ولی کتاب ته لاسرسی نه لري. دیغوی لپاره په ټولو ولسوالیو کې کتابخانه جوړي. دغه کتابتونونو اراده څنګه پیدا کړه؟ څنګه به وکولې چې دغه کتابتونونو جوړه او پالي؟ نو د نن ورځې په باس کې به وڅېړو. په پیل کې به په دې وغږیږو چې څنګه دغه ځوانان تر اوسه پورې توانېدلي د خپل کمپاین ته دوام ورکړي او دغه کمپاین تر کومه بریده رسولی. په دویمه برخه د باس کې به په ستونزو غږیږو چې دوی وړاندې ستونزې څه دي او درېیمه برخه د باس به مدې ته ځانګړې وي چې حل لارې پیدا کړو. هغه ستونزې چې دوی په وړاندې موجودې دي او د دوی غوښتنې وړاندیزونه به هم واورو. ټولو ته ښه راغلاست وایم. هر کله راځي په پیل کې هم د وطنپال زلمی په اړه راته وایي چې وطنپال زلمی څنګه یو اداره ده. نو د منور اندیال نه به یو پښتو سیده مونږ ته وایي چې څنګه دا فکر ورته پیدا شي چې داسې یو ټولنه باید جوړه کړي چې دوی په ولسوالیو کې کتابخانه جوړه کړي.
تاسو یو درنو اوریدونکو ته سلامونه. پیل کې خو د وطنپال زلمی په اړه زه دومره وایم چې دغه د ځوانانو کړی چې ډېر موده مخکې یو فکری کړی وه او د فکر د توافق له مخې سره یو ځای شوي ول او پکدا کې مدني فعالیتونه کول غم د جوړښت نه وراخوا بې جوړښت وروسته له ډېرې مودې بیا موږ یو پلان ونیو چې موږ باید یو ادرس څخه دغه فعالیتونه پیل کړو. غم یو مدني بنسټ وي چې وروسته له مشورو بیا په دې وتوانېدو چې دغه بنسټ هم رامنځته کړو.
ایمل استاد تاسو په دې بنسټ کې غړیتوب لرئ. د دې بنسټ په اړه تاسو هم راته وایي. ته د پانتون منهاس د پانتون دی استاد او د دې بنسټ دی یو غړی.
ډیره مننه. ټول ته سلام کوم. لکه مرکې چې ویل شول بیخي نور دا اړتیا احساس شو چې ډیر سره ورته فکرونه ډیر هته مشترک او یو فکر باندې سمبال ځوانان و. نو دا اړتیا احساسېدله چې دوی باید د یو منظم او یو قانوني او یو مدني بنسټ له لارې خپل فعالیتونه سره منسجم کړي. نو دا بنسټ چې د وطن پال زلمی په نامه دی د رامنځته کړ او موږ په پکتیا کې هم په نورو مدني ټولنو کې یا غړیتوب مو درلود یا نه درلود خو د دوی مشاهده مو کړې ده. د دوی کړنې مو لیدلې دي. متاسفانه ټولې به نه یادو خو ځینې مې داسې ټولنې وي چې د مدني فعالیتونو په نامه دوی ډیر منحرف کړي نه کولې، حتی دغه دغه فعالیتونه یې ډیر بدنام کړي وو. نو د ټولې علتونه او اړتیا وه چې موږ دې ته مجبور کړو چې نور نو باید منفرد فعالیتونه پرېږدو او یوازې په دې بسنه ونه کړو چې زموږ فکر سره یو دی. نو دا ملګري سره راټول شول او د وطنپال زلمی په نامه د بنسټ له لارې لومړی کار د کتاب ټولونې شروع کړ چې تر دم ګړې پورې ښه په خوند کې روان دی او لا به هم روان.
مننه پیوند صاحب، تاسو هم راتوئ د پکتیا د یو ځوان په حیث، تاسو دغه پروګرام له نږدې څارلی ده او ورسره کله کله مرسته هم ورسره کړې، مانی او مانوي او مادي.
ډېره زیاته مننه. زه هم پیل کې ټول دوستانو او اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. د وطنپال زلمي د بنسټ دغه لومړنۍ هڅه، دوی د کارونو لومړنۍ هڅه واقعا د ستایلو وه او تر ډېره پورې موږ معلومات لرو د ټول هېواد په کچه باندې ډېره او هم ستایل شوله. دا د کتاب راټولونې دود په ټول افغانستان کې په پکتیا کې دا لومړنۍ تجربه، او بل د وړو کتابخانو یا د دغسې کلیوالو کتابخانو جوړول فکر کوم په افغانستان کې هم لومړنی بنسټ وي، تر څو تر اوسه پورې کوم بلې دغسې مدني ټولنې دغه چاره نه وه ترسره کړې. د پکتیا ټول ځوانان او مدني ټولنې او قومي مشران او وکیل صاحبان د ولایتي شورا او د ولسي جرګې له دغه کمپاین سره ملګري دي. اکثره ډېرې فیسبوک له لارې، ډېرې مخامخ، ډېرې نیبل چاپ ادرس باندې زه څومره معلومات لرم دوی ته احوال را لېږلی دي، مرستې ډاډې ورکړی ده. همدا ډول دغه کمپاین لا پاتې ده او لا به دوام لري تر پسرلی پورې. نو موږ ټول دې ته خوشبینو یو، یو ډېر ښه اقدام ده، یو ډېر ښه نیک کار ده.
تر اوسه پورې وطنپال زلمیو کوم کارونه کړي؟ لومړیتوب یې څه و اندیال صاحب؟
لومړیتوب خو موږ چې سره یو ځای شو دې باندې موږ کار وکړو چې پیل کې باید موږ څه وکړو، څنګه د دې مدني فعالیتونو هغه فکر چې د پکتیاوالو سره دی چې هغه ورته چندان په خسترګه نه ګوري، دا څنګه بدل کړو. پیل کې موږ یو داسې فعالیت نه شروع کړ چې هغه د پکتیا په کچه خو څه چې د افغانستان په کچه وستایل شو، او دغه د مدني فعالیتونو هغه د څرنګوالي یا د رښتینې صفتې چې دی هغه څه دی، هغه موږ د وطنوالو ته یا پکتیاوالو ته خصوصا دغه دا فکر مور کې چې مدني ټولنې اصلا باید داسې فعالیتونه وکړي چې هغه د ټولنې او د وطن او د حکومت چتر لاندې دغسې فعالیتونه وکړي، او دغسې فعالیتونه اړین دي چې باید وشي، او د دوی دنده همدغه ده. پکتیا کې ډېرې داسې ټولنې شته چې رامنځته شوي دي خو فعالیتونه په نشت حساب دي، ډېرې دغسې دي زیاتې شته چې ښه فعالیتونه هم کوي، خو موږ دغه تصور بدلول غوښتل او په څنګ کې مور سره دا ستره اړتیا وه چې په ټولنه کې احساسې ده چې دلته پکتیا کې د مطالعې دود دا ډېره پټي ټکچه کې وو. سره څنګ کې موږ غوښتل چې پکتیا کې د مدني ټولنو ترمنځ یو د سالم رقابت یو میدان هم جوړ کو.
ایمل استاد، تاسو راته وای، تاسو خپل خبرو کې مو ویل سی په تیر کې مدني ټولنه غړول چې لازم او پکتیا کې کار نه وکړي کې کړي ما غ په نشته ثابت. څه فکر کوي د دې کتابتونونو د جوړولو سره به هغه د فرهنګ په غوړېدو کې څومره کار سوی؟
د کتابتونونو د پکتیا د دیارلس ولسوالیو لپاره د کتابتونونو د جوړولو په موخه دا کار شروع شوی دی. نو یو ملي چاره ده، او دغه ملي والی د دې چارې د اتمن د دې باعث کیږي چې ملي فرهنګ زموږ وده وکړي. ملي چارو ته نور بیا خلک نه په سپکه سترګه وګوري او نه یې په یو ملامات یا انداز وکړي، او بلکې په ډېر زغرده یې وکړي، ځکه چې اکثره فعالیتونه چې دلته پیل کېدل یوه ستونزه بې داوه چې د بېلابېلو کړیو اشخاصو سیاسي تنظیمونه او د دغسې نور چا خلکو افرادو لخوا به تنظیمېدل، او بیا به د مدني فعالیت په نامه معرفي کېدل. بله ستونزه بې داوه چې تر مرکز محوره فعالیتونه به وه، اکثره چارې به د ولسوالیو چې ډېر محروم خلک دي، یوازې له کتاب نه دوی محروم نه دي، یوازې له لوست نه دوی محروم نه دي، په بېلابېلو ارسو کې د ژوند ډېر ډېر محرومیتونه لري. نو موږ د خپل وس مطابق دغه یوه محرومیت چې هغه دوی له کتاب او له لوست نه ډېر سخت محروم دي، دې ته په کتو سره دغه چاره را پیل کړه. نو موږ وایو چې دا چون یوه ملي پروسه ده یا کمپاین دی او یوه ملي چاره ده، او موږ یې په خورا نشته امکاناتو کوو، او تر دې مهاله چې په زرګونو ټوکو کتابونه مو دا تیار راټول کړي دي، او انشاءالله موږ بیخي ډاډه یو، بیخي باور یو چې په دې کتابتون په نورو اړوندو توکو لوازمو کې به هم د غو په راپیدا کولو کې به هم ستونزه ونه لرو. نو زه باوري یم چې دغه سی اخلاص یم ملګری لري او په ان حال کې دغه ملي ژمنتیا چې دوی لري د کار لپاره دا به ان شاء الله د دې بایس کیږي چې سبب یو بل ټولنه هم دغه سی یو ملي کار ته دغه سی رښتیا واقعي مدني او یو یو ټولمنلي کار ته تابعه به کوي او دا به تر سره کوي.
تاسو اوس راته ویلی سي څومره کتابونه به مرا ټول کړي تر دې د ما او په کوم لار مرا ټول کړل؟
مونږ خو مخکې د دې کمپاین پیل شي نږدې دوه اونۍ مو د فیسبوک یا د ټولنیزو رسنیو له لارې کمپاین وکړ چې بیخي مونږ کله چې په دې ډاډه شو چې دا کمپاین کامیابیدونکی دی نو بیا مو له دوه اونۍ نه وروسته د پکتیا پوهنتون د ونډو په تالار کې رسمي پرانیست ونډه وکړه او د همغې رسمي پرانیست ونډې نه نږدې تر دا مهاله پورې چې د ټوله موده نږدې درې میاشتې کېږي نږدې 2000 پورې کتابونه نقد مونږ راټول کړي دي او هغه واده شوي او هغه چې مونږ بیخي پرې ډاډه یو هغه مراجع او هغه ځایونه چې مونږ تر اوسه پورې هلته ورتګ نه دی شوی او د پلان له مخې د ټولې سنبالو هلته به ورځو نو مونږ انشاءالله باوري یو او مونږ خپله شمېره دغه 20000 ټاکلې ده چې 20000 کتاب باید مونږ ولرو تر څو د پکتیا په 1300 کې کتابتونون باندې بیا وویشو. نو تر دې مهاله 2000 کتابونه نقد راسره دي. په عین حال کې ځینو ملګرو چې مونږ لومړی د کتاب غوښتنه ترې کړې خو دوی د خپل وخت په کتو سره او خپلو امکاناتو په کتو سره دوی بیا نقدی مرسته کړې وای تاسو کتابونه بیا تاسو پرې واخلئ. نو نقدی مرستې هم له مونږ سره ډېر خواخوږ کړې دي چې مننه ترې کور ودانۍ ټولو ته وایو. نو هغه هم را سره شته چې دغونه به هم د کتاب ټولونې په کمپاین کې په عین حال کې د کتابونو هغه کتابونه چې اړتیا احساسېږي او مفید کتابونه دي هغه په پیسو رانیسو او د کتابتونونو د غني کولو لپاره به استفاده ترې کوو. نو انشاءالله زه ډاډه یم چې د کمپاین دغه موده چې مونږ راتلونکي نورې دوه میاشتې ته ټاکلې یا دوه نیم میاشتې په دې کې به کیدای شي دغه شمېره چې مونږ 20000 ټاکلې خو کیدای شي له دې نه هم ورواوړي او دغه تعداد کې د بنه مونږ پوره کړو تر څو یو لسوالۍ ته وشو.
ډېره مننه پیوند صاحب. تاسو هم په لنډو راته وایي چې د کتابونو پر ټولولو کې تاسو د دوی سره څه کړی دي؟ مدني فعال پایس یا ستاسو نور ملګرو یا پکتیاوالو دوی سره څه کړی؟
ډېره مننه. په سر کې یو دوه خبرې اضافه کول غواړم. مخکې له یاده ووتلې یو خو دغه کار چې پکتیا کې مثلا د ځوانانو شروع کړ یو لوی ذهنیت یا یو لوی تغییر راوسته د خلکو په مخ کې. مخکې به دلته مدني ټولنو یو خو د خلکو منځ کې ډېر یو بد انځورې لر. دوی فکر کوي چې یوازې مدني ټولنې باید د سیاسي استفادو لپاره جوړې شي یا مثلا د مالي پیسو د پیدا کولو لپاره باید مدني ټولنې جوړې شي. نور فعالیت واضح نه ومان چې مثلا مدني ټولنې باید چه وکړي. دغه کمپاین چې د کتابونو د راټولونې یا د کتابخانو د جوړولو د کمپاین پروسه وځ دا د دې په پیل سره یو خو د مدني ټولنو هغسې جوړې وي دي غو سره دا ذهنیت پیدا شي چې دوی باید له دغه نه بل ښه دغسې یو ابتکار وکړي مثلا پکتیا دپاره کار وکړي او یا افغانستان لپاره کار وکړي او دغسې باید په لویه کچه خلکو کې وستایل شي. دویم کار چې کله دوی د کتابخانې جوړې زه باوري یم چې له دې نه په هر کلي کې چې 100 ځوانان په ورځ کې دي یا په هفته کې له دې کتابونو استفاده وکړي له دوی سره خامخا د وطن په اړه باندې د دنیا په اړه باندې د ټکنالوژۍ په اړه باندې د درس په اړه باندې د ټول په اړه باندې یو څه شی په ذهن کې پاتې کیږي او فکر ورسره پیدا کیږي او دغه کتابخانه باعث دي کیږي په هر کلي کې 4-5 تر 100 پورې ځوانان دغه یو غلطی لارې نه راولي ښې لارې ته دا بل ډېر لوی ګټه مثلا په دې کې ده. دویمه خبره دا ده چې اوس موږ اوس هم په ډېرو سیمو کې کتاب او قلم ته ډېر په بده سترګه په ځینو سیمو کې قتل کیږي یا که په بد هم نه ورته قتل کیږي ډېر په بېمانه سترګه ورته قتل کیږي ډېر ارزښت نه لري. د دې کتابخانو په جوړولو سره به د خلکو سره د کتاب ارزښت پیدا شي. خلک به په دې پوهېږي چې دغه ځوانان سي په دومره ستړي حالت کې یا په دومره لویه کچه باندې یا مثلا په دومره لوی هدف باندې دغه کتابونه راټولوي خامخا د کتاب کې یو څه شته او خلک باید مطالعه کړي. د دې تر څنګ تا پوښتنه وکړله دی موږ د مرستې په اړه باندې موږ همیشه دوی سره مرسته کړې ده هم د کتاب ټولونې په برخه کې هم د مشورو په برخه کې هم د کسانو د معرفي په برخه کې او اکثره مدني ټولنو پکتیا کې چې کومې دي دوی غوسره هم مشورې کړې او زه باور یم چې ډېرو دوی سره نور کومک کړی ده نور مدني ټولنو او څه چې پکتیا کې خواخو کې دي څه د علم مینهوال دي ټول اکثره مرسته کړې ده له دوی سره کتابونو په راټولونه.
ډېره مننه. د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو د باس په دویمه برخه کې د نن ورځې د باس موضوع مو ده په پکتیا کې د وړیا کتابتونونو جوړولو لړۍ. دغه لړۍ د وطنپال زلمیو بنسټ جوړ کړی. د باس ګډونوال مو دي د ځوانانو پارلمان غړی او مدني فعال سمیع الله پیوند، د پکتیا پانتون استاد او مدني فعال ایمل خمر، د وطنپال زلمی بنسټ مشر منور اندیال. دوی ته بیا هم ښه راغلاست وایم. د باس په دویمه برخه کې له ژمنې سره سم پر ستونزو غږیږو. له پیلې له استاد ایمل خمر نه کوو. د وطنپال زلمیو بنسټ په وړاندې غټې ستونزې چې دي یا غټ چیلنجونه څه دي؟
یوه تر ټولو لویه ستونزه چې ده چې موږ ټول ملګرو سره مخ دي، خو زه ستونزې که یادې کوم په دې معنا نه چې موږ نه یا دا کار ته ژمن نه یو یا بې ونه کړو، خو ستونزې شته. هغه دا ده چې موږ بیخي له تش لاس دا کار پیل کړی دی. موږ مثلا د کتابتونونو جوړولو لپاره، خیر کتابونه خو به په هر صورت کې موږ دا پتیلې هم ده چې په سوال دی که په زارۍ ده که په هر ډول وي، انشاءالله دغه تعداد کتابونه به راټولوو، خو کتابتونونه بیا نور لوازم غواړي. مثلا الماری لګیږي، میز چوکۍ ته د ناستې ځای برابرول، دغه یا یو منظم ځای لرل په ولسوالۍ کې، دغه سهولتونه برابرول دا ضرور دي چې ولري یو کتابتون. نو او په نهاله کې دغه ستونزې هم دي. بل موږ د کتابتونونو د کتابونو د راټولولو لپاره باید سفر وکړو، لاړ شو نور ولایتو ته. یوازې په پکتیا کې خو هم چې موږ څومره وسه کې دوله هم لګیا یو، دا کار خو کړی دی، کمپاین روان دی، خو نورو ولایتو ته په تګ راتګ کې مثلا هلته اتمن به یو دوه درې شپې کوو موږ ټول ملګري د اوسېدو لپاره، یا مثلا د کتابونو د راټولولو لپاره څه نا څه بدې امکانات لازم دي چې باید ولرو. نو په دې برخه کې هم موږ له ستونزو سره مخ یو، خو انشاءالله هڅه به کوو چې دا ستونزې هم د خواخوږو او ملګرو په ډاډ چې موږ یې پرې لرو دا به هواروو. نو تر ټولو مهم همدغه، یا خیر ستونزه به هم ډېره نه وي، خو هغه ډار چې موږ سره د فکر چې موږ سره د هغه دا ده چې په ولسوالیو کې به د وړ او لازمو ځایونو مهیا کول کېدای شي موږ لپاره یوه ستونزه وي. نو له دولت نه دا غواړو چې دوی دې موږ سره که څه هم کېدای شي دا یوه دولتي چاره وای، کېدای شي دا د دولتي چارې مسؤلیت وي چې د کتابتونونه دوی باید جوړ کړي، تا د فرهنګ وزارت او تا د کلتور ریاست او داسې نورو، خو دا چې موږ اوس تر دې حده ورسره همکاري کوو او لا یې هم ورسره کوو. نو غوښتنه مې ترې دا ده چې لږ تر لږه د کتابتونونو لپاره په د الماریو د میزو چوکیو او داسې نور تاسې اسانتیاو په عین حال کې د یو ځای ځای ګوټي چې هلته خلک ورشي کتابتونونه استفاده وکړي او د کتابتون په نامه یو احاطه وي یو کوټه وي. نو د دې دا ټولې هغه ستونزې دي چې هر څوک یې ورولی شي، دولت یې کولی شي، نور ملي تجارې کولی شي، نور مدني فعال مرسته کولی شي، وکیلان یې کولی شي. دا هغه ستونزې دي چې کتابتونونو په جوړولو کې یا حتی اړتیاوې هم دي چې دوی کولی شي موږ سره مرسته وکړي.
مننه منور اندیال. تاسو د بنسټ د مشر په توګه د غړیو نظر راته وایي، دوی په وړاندې به کوم خنډونه یي؟ مثلا ولسوالیو ته په تګ راتګ کې ستونزه لري، امنیتي مشکلات، یا هر مسله چې تاسو یې لري؟
پیل کې باید زه دا ووایم چې زموږ هغه ملګري چې سره راټول شوي یو، موږ دا سره ویلي دي چې موږ باید کومې ستونزې سره مخ نه شو، که مخ کېږو خپله دومره انرژي لرو چې هواره یې کړو. بیا هغه ستونزې چې هغه په فزیکي انرژۍ باندې بنیاد دی، هغه موږ ته ستونزې نه شي کېدی. یو موږ په دې برخه کې موږ باور لرو چې انرژي لرو، په دې برخه کې کومې ستونزې سره نه مخ کېږو. خو بیا هم ځینې اندېښنې شته، لکه استاد چې یادونه وکړه چې هغه زموږ سره تشویشونه دي، لکه ځینو ټاکنه ده چې موږ دا فکر لرو چې که زموږ دغه کتابتونونه مؤثر نه شي دا به هم ښه خبره نه وي. د مؤثرتیا یو فکر موږ سره شته چې موږ کوم ځایونه وټاکو چې هغه موږ هدف دغه دی چې باید د کلیو ځوانان له دې څخه استفاده وکړي. موږ وایو چې دا ځایونه هم ټاکلي وایي چې له هغو څخه د کلیو ځوانانو او د مختلفو سیمو لرې پرتو سیمو ځوانانو د دې کتابتونونو څخه استفاده کړې وای او موږ د خپلې موخې ته رسېدلی وای. یو دا غشته موږ سره تشویش دی. او بل ځینې تخنیکي ستونزې هم شته چې کتابتونونه باید ولري، لکه خمر صاحب مخکې یادونه وکړه. او په لویه کې موږ سره دغه فکري ستونزې چې کومې شته یا موږ ته تشویش لرو هغه په خپلو منځو کې حل کوو انشاءالله. او موږ دا نه کوستون زیام شته بیا د دې بایس نه کیږي چې موږ دې د دې چارې څخه ستړي شو یا د زموږ انرژي کم شي.
ډیر مننه پیوند صاحب. د دوی په وړاندې خوستون زی تا واورې دي ستون زمستان د خنیمستا د مدني ټولنو په وړاندې هم ستون زیسته په پکتیا کې ولې تاسو به د دوی د ستون زو دی اورولو لپاره د ځوانانو د پرلمان د غړي پای سو د نور مدني ټولنو سره په تفاهم څومره وکولای شي د ستونزې ورسره واریک.
ډیره زیاته مننه. څنګه چې استاد او اندیل صاحب دواړو ویلې د ستونزې یادونه وکړي یو تخنیکی ستونزې وي یو په بل معنی غادي دوی ځینې تشویشونه پر صورت باندې هغه کې به ټول په ګډه باندې کار کوو او دغه سې ځایونه به ټاکو یا دغه سې ځایونه مرکزونه به جوړو چې هغه هلته د کلو هغه نږدې کلي څومره سې ځوانان دي یا د مطالعې مینهوال دي هغه له دې نه ښه استفاده وکړي د کتابخانو نه هم رسیدګي ورته وکړلی سي هم هغه سې کتابونه موږ دوی دپاره هلته په هغو کلو کې برابر کړو په سیمو کې سې کوم نور مشکلات ونه لري او دوی یوازې د مطالعې دپاره دغه کتابونه نه د مثلا د نورو داسې کتابونه هم شته ټولنه کې هغه ځوانان نورو لارو ته سوکي. تخنیکی برخه کې مخکې موږ دوی بحث کړی کله موږ دوی ګډې ناستې کړې دي بحث مو کړی د ځینو ستونزو ته لاره پیدا شوې ده یو دوه درې لارې مورته پیدا کړي مثلا د ځایونو د انتخاب په برخه کې موږ ممکن د ځینو مکتبونو نه استفاده وکړو د ځینو هغه کلیوالي مرکزونو چې په کلو کې جوړ شوي لیغونه استفاده وکړو یا دوی سره په مشوره باندې ټول ملګرو سره په ګډه د موږ مسولیت هم همدا ده چې مثلا دغه ځوانان چې مثلا کار کوي د دوی لپاره د حکومت او د دوی ترمنځ کوم مشکلات دي هغه باید موږ حل کړو. د ولایت په کچه باندې مال دوی سره مرسته مخکېم کړې ده اوس هم حاضر یم دې ته چې د اطلاعات فرهنګ ریاست په اړه کوم مشکل دوی لري اوس راي دغه په برخه کې مثلا معرف کوم همکاري دوی لري د غوښتنه لري د ولایت په کچه باندې دوی کومه غوښتنه لري او حتی په کابل کې ځینې اداراتونه چې دوی غوښتنه لري موږ د ناستې زمینه مرته برابرو د تک زمینه مرته برابرو او منډه مسولیت پولیس مثلا په دې برخه کې منډو کو او دغه مشکلات چې دوی په مخ کې پراته دي دغه حل کو.
ډیر مننه د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو. د نن ورځې د ځوان فکر موضوع مو ده پکتیا کې د وړیا کتابتونونو جوړول. دغه لړۍ د وطن پال زلمی بنسټ شروع کړي د بحث ګډونوال مو دي د ځوانانو د پارلمان غړی مدني فعال سمیع الله پیوند د پکتیا پانتون استاد ایمل خمر د وطن پال زلمی بنسټ مشر منور اندیال دوی ته د بحث په دریمه برخه کې هم ښه راغلاست وایم. دوی د کتابونو د راټولولو په دې لړۍ کې پیل د کتابونو راټولولو کړي اوس به په قرار قرار د دوی په خبرو سپول سوالو کې کتابتونونو ته ځایونه مشخصوي او بیا به هلته کې هغه عامه کتابتونونه جوړي د دوی په وړاندې ستونزې ما واورېدې د دوی اندېښنې او تشویشونه ما واورېدل. دوی سره به هم حل لارې موجود دي په او بل ځینې غوښتنې به لري. موږ به د دوی نه په بحث په درېیمه برخه کې د ژمنې سره سم د حل لارو او غوښتنو په اړه واورو چې دوی څه حل لارې لري او غوښتنې څه دي. پیل هم له سمیع الله پیوند نه کوو د سره کومه حل لاره ده چې دغه ستونزې هوارې سي د هوارېدو لارې څه دي.
ډېره زیاته مننه. لومړی خو دی اول ستونزې سمې یادونه وکړله دا داسې په کلو کې داسې جوین وټاکل سي چې هغه د لاسرسي له لحاظه مثلا ټول ځوانانو ته یو مرکزیت ولري یو او دویم چې موثریت موږ خبره کوو دغسې کتابونه باید په کتابخانو کې کېښودل سي مثلا موږ په دې وپوهېږو چې دغه نه ځوانان استفاده کولی سي او دوی دپاره په کار دي ضرورت دي. مثلا که موږ په کلو کې په دې کتابخانو کې موږ دغسې کتابونه کېږدو چې هغه د ماسټري د کچې کتابونه یا په ډېر لوړ کچه باندې کتابونه بیا فکر نه کوم چې دا خپل باندې موږ دې ته زمینه برابر وسې د مطالعې دود موږ خراب کو. نو دغه کتابونه باید دي مثلا په کلو کې تنکی ځوانان چې ماشومان تنکی ځوانان مثلا دغه د غوډي سوي سره برابر کتابونه سي هغه دې کتابخانو کې کې دغه هغه علمي زده کړه تر کې مثلا د ټکنالوژي په اړه باندې کتابونه مثلا د افغانستان د جغرافي په اړه باندې مثلا د تاریخ پاړه باندې دغه دینی کتابونه دغه کتابونه باید ترڅو دوی مطالعه زده کړي او مثلا مطالعه دوی کې هم سي. د تخنیکی ستونزو په برخه کې ما مخکې یادونه وکړله له سوداګرو سره موږ ځینې سوداګرو سره خبرې کړي غوښمنې کړي دي له ولایت مقام سره موږ خبرې کړي غو ځینو همکارو وعده کړي دي ځینې برخه کې همکاري کوي. په کابل کې موږ ځینې مشران او ځینې تجارانو سوداګرو سره موږ غږېدلي یا د فیسبوک لاره دوی د خبرتیاوی د فعالیت لیدل د دوی استایل د زمون کې د مرستي واده کړی دا نو دغه تخنیکی ستونزې موږ لیست کړی دي د ټول ملګرو په مشوره باندې او په دې برخه کې موږ مسر ملګرتیا کوو او دغه تجاران او سوداګر کوم دي لدوی یا نور کوم ادارات سي دي دوی نه هم غوښتنه کوو چې د ځوانانو سره په دې برخه کې مرستو کې تر څو د تخنیکی ستونزې حل شي.
مننه استاد ایمل خمر، تاسو به د ستونزو حل لارې او غوښتنې دواړه راته وایي.
موږ خو یو ستر حل لارې چې موږ ډېر پرې ډډه وغه دا چې انشاءالله خوخوږي چې ژمنه کړې ده تمن به د ژمنه تر سره کوي او همدغه ژمنه ده چې موږ انشاءالله دیکتاتورونو اکثر اړتیاوې پرې پوره کولای شو. بل زمونږ غوښتنه هم دا ده زمونږ به انشاءالله راتلونکي کله چې توضیح کوو د کتابتونونو ته له هغه مدني فعالو چې دوی په ولسوالیو کې دي یا په د ولسوالیو په کچه چارواکو نه به موږ د یو تعهد او یو قرارداد په اصطلاح په اساس دوی ته دا کتابتونونه سپارو. موږ تر بل هر چا له کتاب او کتابتون سره ډېر احتیاط کوو، ډېر پام پرې کوو. هغه په دې معنی چې موږ داسې نه کوو چې کتابونه مو راټول کړل په ډېر زحمت په ډېر ډېر خواریو او بیرته یې باب ځای یو چاته وسپارو چې هلته بیا نه مطالعه شي، نه ځای ولرو، نه نه نور امکانات ولرو. نو د ولسوالۍ په کچه له چارواکو نه لومړی د یو موظف کس غوښتنه کوو چې یو موظف کس باید وي چې دغه کتابتون وڅاري، خلک مطالعه کولو ته اسانتیاوې برابرې کړي، له دې نه لیدنه وکړي. داسې نه شي چې قلفونه پسې پراته وي او په میاشتو او کلونو باندې بند پراته وي. موږ کتابتونونو لپاره بندیخانې نه جوړو، کتابتونونه جوړو چې پرانیستې وي، خلک ورشي، استفاده ترې وکړي، مطالعه یې کړي، یو کار به مدا وي. بل په عین حال کې موږ ډېرو مدني ټولنو پیژنو چې دوی په ولسوالۍ کې فعال دي، له هغه ملګري راغواړو. لومړۍ غوښتنه همدا ترې کوو چې زموږ غوښتنه دا دي چې مثلا بندیږي بنا کتابتونونه، کتابتونونه به محفوظ، کتابونه به محفوظ ساتل کېږي، د مطالعې اسانتیاوې به تاسو ورته رامنځته کوئ، په عین حال کې به یې راتلونکي لا هم پسې غني کوئ. نو موږ د یو مخکښانو په توګه له تاسو سره بیا هم مرسته کوو او موږ په عین حال کې دغه د بنسټ ملګري به وخت په وخت له دې کتابتونونه بیا هم څارنه کوو او ارزو به چې کتابونه مو په کوم حالت کې دي، لوستوالی په کومه کچه دي، او مثلا مینوالی په ډېرېدو دي که په کمېدو. نو دغه ټول نقطې او دغه ټولې خبرې په پام کې نیسو، بیا به کتابتونونو ته توضیح کوو یا بیا به د کتابتونونو جوړول ته تابعه کوو. فعلا یوازې په همدې موږ کار کوو چې کتابونه راټول کړو او دغه شمېره یې پوره کړو. انشاءالله راتلونکي پلانونه مو هم دغه نور دي.
ډېره مننه اندیال صاحب، تاسو هم راته ووایئ ستاسو سره یې حل لاره څه ده. په لنډو غوښتنې مو راسره شریک کړئ.
زه خو په لنډه کې دغه حل لاره یې وایم چې موږ یو ملي چاره شروع کړې ده. ملي چاره ده که هر څوک، که دولتي چارواکی دی، که عادي وګړی دی، که مدني ټولنې غړی دی، نو که هر څوک دغه ومني چې دا ملي چاره ده او خپله یې وګڼي که نه موږ پکتیا ته دا کار کوو که نه یا افغانستان ته دا کار کوو، نو دا په موږ پورې تړلی دی. موږ دغه کار کوو، هغه یې خپل یو مسؤلیت وګڼي چې دوی دغه کار کوي، کتابونه راټولوي، خپل هغه انرژي په دې باندې مصرفوي. زه دې هم خپله برخه همکاري دوی سره وکړم چې هر څوک داسې وګڼي چې دا ملي چاره ده او دا زما مسؤلیت هم دی. یو ملګری زموږ سره مدني ټولنو کې دینه زی هغه خپل همکاري کوي، دولتي چارواکي موږ ته دغه امکانات برابروي، په دولت باندې یا خپله باندې د ملي چارانه خپله مسؤلیت ادا کوي چې دوی دا کار وکړي. زه به د خپل دوی سره فزیکي کار نشم کولی، دوی سره مالي امکانات ورته برابروم. نو که چیرته داسې وګڼل شي موږ هیڅ ستونزه نه لرو، ځکه موږ پکتیا ته کار کوو او غوښتنه زموږ موخه دغه ده چې پکتیا کې د مطالعې دود عام کړو. او دې سره څنګه چې موږ یو بل ستونزې سره مخامخ کیږو، هغه دغه ده چې پکتیا کې د مطالعې دود ډېر دغه عام نه دی. که چیرته هر څوک د خپل نفوذ په استفادې سره دغه چاره کې موږ سره مرسته وکړي، کمپاین وکړي، یو څه د کتاب ارزښت باندې هر څوک چې خپل نفوذ دریا خپل دی پوهینه مطالعه ته یو کمپاین وکي، نو دا به موږ سره ډیره زیاته مرسته وکړي. دغه زموږ موخه به رلند کړي وي او موږ به ضرور رسیدلی یو.
تاسو ویل فقط پای کې زه که بس پای ته رسیدونکي وي، نو غواړم چې وایم چې موږ د دې چارې کېدای شي مخکښانو بلل شو یا نوښتګر کېدای شو بلل شو، خو له موږ سره باید سړی سترګې پرې پټې نه کړي. مدني ټولنې، مدني فعال، دولتی بلابل خوږی چرواکی او با احساس چرواکی او پاینه حل کې نور ملګری او عام خلک مرستندوی دی دی مرستې کې دی هم دوی په ډاډ او همکارۍ او په مرسته باندې مونږ ولسته دی عملی بدلون بیلګې وړاندې کوو. مونږ مثلا د کتاب په حقله د کتابتونو په حقله د دوی پر د ارزښت په حقله کلونه کلونه خبرې مو اورېدې، تقریرونه مو اورېده، لیکچرې مو اورېدې، خو د دې نه وروسته مونږ غواړو چې د کتاب ارزښت ته عملي بڼه ورکړو، خلک خپله کتاب وویني، ورشي، مطالعه یې کړي او له ګټو یې مستفید شي.
ډېره مننه چې تاسو راغلي په بحث کې برخه واخیستې.
ډېره مننه.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
د افغانستان مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغانستان شرکت مشتریان یاست، اتسو اتنی وشمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.